آزاده په سپو کې
در امواج آزادی.
احمد شیبریم د آزادی په سپو کې پروګرام کې مو هرکلی کوم. طالبان له نړیوالې ټولنې سره د نږدې کېدو که د لرې کېدو په حال کې دي، په دې اړه دلته بحث لرو. دا سوال وروسته تر دې مطرح کېږي چې د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلازمېنه دوحه کې په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په چارو کې د 25 هېوادونو ځانګړیو استازیو، د اسلامي همکارۍ د سازمان استازیو، د اروپایي ټولنې استازیو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان استازیو او د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر غړیو برخه واخیسته، خو طالبانو دې غونډې ته خپل استازی ونه لیږل. طالبانو وویل چې دوی دوه شرطونه لرل چې په غونډه کې ګډون وکړي: یو د افغانستان او افغانانو په استازیتوب یوازې د طالبانو شراکت، دوهم د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د دوی د پلاوي مخامخ خبري. یو شمېر کتونکي د طالبانو نه شراکت د دوی په زیان ګڼي. خبریال او شنونکی سامي یوسفزي امریکا شخ ته وویل چې طالبانو یو فرصت له لاسه ورکړ او د دوحې په غونډه کې د دوی نه ګډون له نړیوالې ټولنې سره د دوی واټن زیات کړی. ملګرو ملتو پروسه شکال په می میاشت کې هم په دوحه کې ورته غونډه جوړه کړې وه چې په هغې کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې، او طالبان اعتراض هم کړی و هغه مهال چې له دوی پرته د افغانستان په اړه غونډې معنا نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د طالبانو ګډون او نه ګډون غونډې ته زیان نه دی رسولی، خو ښه به دا وای چې طالبانو برخه اخیستې وای. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتیو میلر بیا وویل چې د دوحې په غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته دی نه دی حیرانه شوی، ځکه چې د ده په باور طالبان متفاوت اهداف تعقیبوي. ښاغلی میلر دا اهداف واضح نه کړل، خو ویې ویل چې د واشنګټن اصلي هدف دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو په داسې ځاله نه بدلېږي چې نور هیوادونه متاثره کړي. د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا ټولو برخوالو همدا خبره کوله چې دوی په افغانستان کې سوله غواړي، داسې سوله چې له ځان او نورو سره آرام ژوند وکړي، افغانستان په بشپړ ډول له سیاسي او اقتصادي پلوه په نړیواله ټولنه کې ورګډ شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل، پخوانی ډیپلومات غوث جان باس او د پانتون استاد اسحاق اطمر ته بلنه ورکړې. د میلمنو هرکلی کوم، خبرونه ته شراغلی. که لومړی دې تراشم چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې واټن د دوحې له غونډې وروسته زیات شوی او کنه په خپل حال دی، اغلی کړخیل قصاص نظر لومړی وخل.
سلامونه. زما په ان باندې د طالبانو نه ګډون په دوحې کې څه فکر کومه چې د دوی په ګټه نه وه. ظاهرا به دوی فکر کوي چې مونږ د منطقې ځینې ممالک شته چې زمونږ له دریځ څخه حمایت وکړي، لاکن دوی به په دې باندې پوه شي که روسیا او ایران او چین د ستاسو د نشتون حمایت کوي، په حقیقت کې هغوی خپل اهداف لري، ځکه چې هغوی خپله ګټه په نظر کې نیسي. یوار څومره چې په افغانستان زوار ته ولاړ شي، دوی فکر کوي دوی په ګټه ده، دوی به له دې وضعیت نه سو استفاده کوي. دا مهمه دا وه چې طالبان په دې باندې فکر کړی وای چې د دوی نشتون افغانستان د ګټه رسوي او تاوان، او همدارنګه د دوی حاکمیت سره د بین المللي ټوله د تعامل او ارتباط زیاتیږي که کمیږي. نو زما په اند باندې یو تاریخي اشتباه وکړه چې دوی باید په پایله باندې وروسته پوه شي.
مننه اغلی کړوخیل. اتمر صاحب، تاسو څه نظر لرئ چې دا د طالبان په ګټه وه که په زیان؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته کړوخیل خور ته او جان باز صاحب ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې. زه داسې فکر کوم چې دا یو ډېر ښه فرصت و د طالبانو دپاره. یو خو دغه غونډه ډېر په لوړه سطحه دایر شوه، ځکه په دې کې د ملګرو ملتو عمومي سرمنشي او د امنیت د شورا غړي هیوادونه او د نړۍ څلېرویشت نه تر اتهویشت هغه مهم هیوادونه په دې کې ګډون کړی و. دا داسې یو فرصت و چې طالبانو کولی شی چې خپل غوښتنې د بین المللي ټولنې نه مطرح کړي، خپل لاسته راوړنې دغه غونډې ته بیان کړي، او د افغانستان دپاره د مرستو کوم زمینه د اپیل چې د دغه مرستو دپاره، دا یو ښه فرصت و طالبانو ته چې دوی په دغه غونډه کې باید ګډون کړی وای. او دلته هغه سوی تفاهمات چې د نړۍ او د طالبانو ترمنځ خو اوس وخت را منځ ته د دې د لمنځه وړلو لپاره دوی ته مناسب فرصت و چې دوی دغه کار کړی وای. لیکن متاسفانه طالبان په یوازې د دې چې دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی د نورو په اجنډاو کې د هغه تقابل په زمینه کې کوم چې د ختیځ او د لویدیځ ترمنځ پیدا شوی، په دې کې دوی لاړل او په اصطلاح په دغه رقابتونو کې شامل شول. په حقیقت کې د طالبانو د کارت نه دغه د سیمې هیوادونو د خپل د رقیبانو پر ضد استفاده وکړه.
مننه اتمر صاحب همدا خبرې ته چې تاسو اشاره وکوئ، آیا په دې حساب باندې طالبان په دې توانېدلی دي چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه چین او روسیه له ځان سره ملګري کړي، خصوصا ایران؟
یقینا د ایران د نماینده څرګندونې
بخشې. دلته بیا دا سوال دی، که چېرته طالبان په دې توانېدلی وي چې دغه هیوادونه له ځان سره کړي، نو طالبان د نړۍ له ځینو هیوادونو سره یو ګام وړاندې تللي او که څرنګه؟
نه، طالبان دغه هیوادونه ځان سره ملګري کړي نه دي، بلکې دغه هیوادونه طالبان ځان سره ملګري کړي دي. دوی خپل په اهدافو کې د طالبانو نه د کار اخیستلو په مرام دغس یو موقعیت کې د دې زیان افغانستان ته ډیر دی، ولې ګټه یې هغه د سیمې هیوادونو او د غرب هغه رقیبان دي چې د دغس یو فرصت نه دوی خپل ګټه پورته کړي.
مننه اکمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان که څه هم دا موضوع واضح شوله چې نه ګډون د دوی په زیان و، لیکن بل لور ته که چېرته د طالبانو شرط ته وګورو، د طالبانو یو شرط دا و چې په دې غونډه کې باید د افغانستان په استازیتوب یوازې طالبان برخه واخلي. تر اوسه پورې په تیرو نشته دوه نیمو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د نړیوالې ټولنې بیا غوښتنه همدا ده چې بیلابیل خلک باید د افغانستان په حکومت کې واک ولري. په حقیقت کې طالبان په دې ټولو باندې خطر راکش کړه، همداسې نه ده؟
کاملا. طالبان فکر کوي چې ټولنه وایي چې بس لا دوی په خاوره باندې کنټرول لري او چاته تهدید نه ده، نور کوم چې به مې ټولنه نه لري. حال دا چې د ولس نه حمایت، د ولس رضایت، ولس ته یو کار او د تحصیل زمینه برابرول په دې کې دوی ونه توانید. یعنی افغانستان د اقتصادي لحاظه بالکل په بد حالت کې ده، بشري ناورین اوج ته رسېدلی، په ښځو باندې ظلم زیاته ډېر زیات دی. دوی فکر کوي دا دوی حق دی او دوی مطلق حاکمیت لري او دنیا به صرف باید دا وپېژني، لکه په مدرنه حکومتداري کې له دنیا سره د تعاملاتو په دومره کنوانسیونونو چې افغانستان د هغه عضویت لري او منلی دي، افغانستان په هغه حالت کې نه دی. نو دوی خو دغه فرهنګ خو دوی رایج کړي چې کله چې دوی له امریکا سره په ځانګړي شکل باندې دوی خبرې اترې کړې، یعنی دوی مخالفه ډله د جمهوریتو الان سي هغه یو منتخبه حکومت او د خلکو پر رای باندې راغلی. نو دا خو باید اوس پوه سي چې دومره ولایس ټول ولس ورڅخه ناراض ته پرته هغه څو چې طالبان په تحریک کې دي، نو که افغان ولس دومره فشار په بین المللي ټولنه راوړي او دنیا هم بین المللي مسؤلیتونه لري، نو د هغوی په خاطر باندې او د دې لپاره چې افغان ولس ریا خپله همدردي ښودلی او د هغوی له دریځ تقویه شوي دوی دعوت کړي. ان هغوی کوم خاص هلته خبرې اترې نه درلودلې، بلکې هغه ځینې معلوماتونه چې غوښتل چې له ګډونوالو سره شریکه کړي، نو اصلا دوی باید د دې ممانعت نه وکړي. که دوی غواړي که نه غواړي، طالبان باید یو ورځ لو ولس سره کینی او دغه مسائل په شریکه باندې حل
مننه
هر څومره چې دوی ولس له نظر نه وګرځي، زه فکر کوم دوی ځان ته پات کېږي او دوی په تاوان دي.
مننه. مخکې اتمر صاحب ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي د سیمې ځینې هیوادونه د ځان ملګري کړي، لکه روسیې ته اشاره وکړه. جنبا صاحب، تاسو په روسیې کې د ډیپلوماټ په صفت پات شوي یاستي، روسان د افغانستان د قضیې څه غواړي او ولې له طالبانو سره نشتی شوي دي؟
سلام تاسو ته اغلی اتماس سپتا، اغلی کرخیل سپتا، سفی سپتا، طولو او کسانو چه منگوینی او اغلی. گوری زبا لیک کشنی او تفسیر او کم بیا برنشم در روسیه دریستا مشخصم. خبر دادا چه اصولا در طالبان و دیپلماسی پر طولیز توگه ناکام دیپلماسی ده. هر سونه چه دوی حدث کوی چه پا منطقه که یا پا پرا منطقه که رسمیت پیدا که متاسفانه دوی رسمیت پیدا که ولی نشی. دغه هیوادونه چې دوی سره په منطقه کې په تعاملاتو کې هم دي، دوی په رسمیت نه پېژني. نو دوی پیدل چې که دوی هم لاړ شي همدغه حالت په دوی باندې تکرارېږي. دوی خو په رسمیت څوک نه پېژني. هلته به ځینې توصیې او مشورې، ځینې جدي مشورې به دوی ته ورکول کېږي د مختلفو هېوادو لخوا. د بلې خوا اساسي پوښتنه حتی دا هم نه ده، اساسي پوښتنه دا ده ښاغلی شبر، چې دغه غونډه د دوها په خپله پیل کې ناکام، ځکه چې جواب ته تاسو که هغه بالکل غیر موازي غیر مساوي دریځونه د منطقې او د فرا منطقې هېوادونه وګورئ، تحلیل کوي واورئ بیا د سره، نو تاسو به وګورئ چې په دې غونډه کې د یووالي د نظر د یووالي شتون وجود نه درلوده، نه د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نه د نورو منطقوي امنیتي اقتصادي چارو په اړه د افغانستان په استقامت کې د نظر یووالی شتون نه درلود. او تاسو که بیا د دغې کتنې په درشل کې د زمیر کابولوف نظریات واورئ، نو دا خبره به بالکل جوته شي چې هم دغه سید ایران او دغه سید نور هیوادو د منطقې وګوري چې دا غونډه یعنی د سپیو اجلات ګرش ډیر وخت اعلان شوی و چې دا جلسه به دایریږي، دغه اجندا ده، دا اجندا عمومي تعامل او افغانستان شامل دل په نړۍ کې د ادغام او اقتصادي بشري مرستې داسې یو شی هغه شوی په دوم جزئی هغه د ځانګړي استازي ټاکل پر ترتیب. یعنی مونږ ولیدل چې د وخت په تېرېدو سره په دغو دوه سوه میاشتو کې چې دا د غونډې دایرېدل اعلان شول، دې وخت کې مونږ ولیدل چې یو عالم تغییرات کابل کې جلسه دایره شوه، چې پاکستان کې د ایران استازی لاړ، منطقې کې دغه راغلل خبرې، تماس یوه ګروه غوښتله چې ایجاده شي یوه ډله او دغه خبرې نورې، نو دریځونه د منطقې او د فرا منطقې کاملا متفاوتې وي. او معلومه وه چې دغه غونډه په دوه کې خود په خود ناکامه ده او کېدای شي چې د نورو هېوادونو د منطقې طالبان هم ته دا ولي چې مزي مثلا دا زما یو تحلیل دی. اوس د روسیې دی، روسیا اما خپل پخوانی دریځ ته ادامه ورکوي، ملکي سکتور یعنی بهرنیو چارو وزارت تعامل راز همدغه تعاملات چې اوس اقتصادي دی، فرهنګي دی، اجتماعي دی، امنیتي کېدای شي هم اوسي دي زموږ خبر ناستو ضمناً په رسمیت نه پېژنو، درست دغه لارې ته به ادامه ورکوي. د بلې خوا د دوی امنیتي نظامي سکتور همغه کوم چلند چې لري، تاسو دغه وروستیو څرګندونو ته چې د ګلهیز امنیتي پیمان یا قرارداد څرګندونې واوري، همغه پخوانی مسیر کې دي چې په افغانستان کې توریزم ډلې زیاتې شوي دي، د مواد مخدره ترافیک لا پیل زیاتېږي، په عین حال کې د روسیې استازي په ملل متحد کې په امنیت شورا کې هم په همدغه ارتباط رایه ورکړي نورو سره. بلان دوی به دغه دغه چلند
من نه ځم، بس تاسو د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه څرګندونې له لیدونکو او اوریدونکو سره شریکې کړو چې د دوحې په غونډه کې کړي.
We discussed the Security Council resolution that asks me to appoint an envoy.
موږ د امنیت شورا پر پریکړلیک بحث وکړ چې لما غواړي د ټولو لورو په مشوره د ملګرو ملتونو یو واستازی وټاکو چې په دې کې غړي هیوادونه د طالبانو چارواکي او د افغان ټولنې نورې برخې دي. فیصله وشوه چې زه له بیلابیلو برخو سره د جدي سلام مشورو یو بهیر پیل کړم چې داسې شرایط چمتو شي چې استازي وټاکو، داسې چې دا استازي هم د همغږي کوونکي دنده ولري، هم له طالبانو سره په اغېزمن ډول کار وکړي. زه دا سلام مشورې سر له وسه پیلوم او ښکاره ده چې امنیت شورا ته به یې رپورټ وړاندې کوم.
But it also can work effectively with the de facto authorities of Afghanistan. And I will initiate immediately those consultations, reporting back naturally to the Security Council.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې مو اورېدې د ځانګړي استازو په ارتباط. اخلي کړوخیل، مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو او داسې ویل کېدل چې د دوحې په غونډه کې به نړیوال دې نتیجې ته ورسي چې یو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره وټاکي، لیکن اوس چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دې خبرو ته ګورو چې سلام مشورې به کوي او په دې سلام مشورو کې به طالبان هم وي او له طالبانو سره به یو تعامل هم بیا رامنځته کېږي، طالبانو تیار دا خبره رد کړې ده، څه فکر کوي چې واټن نور هم پوسیاتې دونه ده؟
کاملا خو طالبان مشله د نه ویره لري که چیرې ځنګړی استاد و ټاکل شو خو د ګوره د غرب او د شرق خپل ټکر دی چې طالبان په دې کې یو چانته په مجموع کې افغانستان قرباني کیږي ځکه روس او د ایران او د چین خصوصي ویره د ځنګړی استاد هم دا چې اوسل بیا به غربي نړۍ بدلته دی پایستا یو لارا پیدا که او دی با پایستا اغا معاملات و تعاملات به لطالبان سرزیش یو شانتا با دی دیول کنترول سخه با اوزی او که دیش بیادی دی غربی نالی پایستا بخواد دخیل سی با افغانستان که دیو گواری چه دا افغانستان موضوع پا چرا قمیسی دیو گواری زکس دخل دری والی یو دکتاتور ملکون دی پا دموکراسی و پا بشر پا خون پا دی مثلا اصلا باورمند ندی و دی خطر دوی ویره لنی او نه طالبان زن سر مردگذی که طالبان دوی تقوی کنی و الان سبایدی گردون کرده و پیگو چه طالبان و کابل که چه کم حکومت دی اغتر قندهار چه تصمیم گرنده ده خپل پا یه واتن که ده او یه مشکل لری چه هیچ نه و آدم نکل ولیشی و صلاحیت هم نلری خب معلوم دار که آقای آنتونی گوترش در موضوع مطرح کرد سلام مشوره بکنید که چه ولی دست طالبان پا یک طرف طالبان څومره دی بیرته متاثر شده د منطقه له تصامیم نه فکر کړی چې دوی په خاطر دا تصمیم نیولی الان چې هغوی خپل اهداف لري نه د افغانستان په خاطر باندې نو دوی به هغه یو لاره پیدا کوي چې څنګه پایسته یو کمپین جدي وکړي چې یو استازی چې دغه د منطقې ممالک هغه سره کمتره حساسیت وکړي او وکړی سي چې دغه استازی وټاکل شي. معلوم دا هر څومره چې که طالبان په دې موضوع کې مقامت کې فکر کوم په دا په ګټه نه ده دوی فکر کوي چې کوم هیات چې هلته د یوناما په نوم باندې ناسته او کار کوي هغه به کافي دوی غواړي چې دا موضوع دومره جدي وانمود نه که دوی وایي چې ښه ځینې مسایل دي موږ به بیا یو شانته توجیه کړو او دې موضوع نه به پیسا برعات پیدا کو. الان چې هر څومره چې د موضوع کې دوی همکاري ونه کړي زه فکر کوم دغه فاصله زیاتیږي او محدودیتونه به هم په افغانستان باندې وضع کیږي.
مننه آغلی کړوخیل. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې له طالبانو سره به د نړیوالې ټولنې اړیکې نږدې شي او که دا واټن د دوهې له غونډې وروسته په پراخېدو دی.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د بحث لپاره مو دلته شینکی کړوخیل، غوث جان باز او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک له لارې مو همدا مسله له د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریکه کړې ده. یو څو اوریدونکو خپل نظریات تر سره شریک کړي دي. محمد رحیم منګل لیکي که څه هم تر دې دمه نړیوالې ټولنې دوی په رسمیت نه دي منلي خو په غیر رسمي ډول بیا د نړۍ برخلیک ټاکونکو هیوادونو سره کنسولي تجارتي نمایندګۍ لري. تکبیر الله شینواری بیا لیکلي دي دا هغه پوښتنه ده چې راتلونکی به یې جواب کړي. او جاوید ملاخیل لیکلی دی دا پوښتنه باید د متقینه وشي هغه به پکې تراس لیدلی وي. د دې اوریدونکو مننه کوم. یو شمېر اوریدونکي دی ټلیفون له لارې هم راسره دي. د دوی څرګندونې به هم واورو او نظر به یې واخلو. مهرباني وکړئ ازادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
مهرباني ستاسو نوم؟
رفیع الله رضوانم.
مننه مهرباني.
زما فکر خو ان شاء الله خدای کوله اسلامي امارت وو د بهرنیانو اړیکې د کېدو په لور روانې شي. او ځکه په دې خاطر به مخکې چې به اول سر کې امارت رالي اکثره ملکونو د دې سره هېڅ اړیکې نه درلودې. اوس فرصند رسمي ډول باندې دوی په رسمیت باندې پېژندل کېږي که څه هم هلته نړیوال اعلان نه کوي خو کته پر رسمیت پېژندلې دي که امریکا ده که هر څوک دي او اخر به پېژني هم.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واستې. یو بل اوریدونکی هم دی. ازادي په څپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه. باز محمد مینوال یم د هلمند ولایت سرپاړی کې مو تاسو او درنو مېلمنو او ټول اوریدونکو ته ځانګړي سلامونه.
وعلیکم.
د څه دی دا خو د شایسته خبره ده. خو یو خبره ده چې دغه نړیوالو چې کوم ویلي دي چې موږ په رسمیت دی نه پیژنو دا خو د رسنیو پر مخ باندې نه دي شوی. موږ فکر کوو شاید دی په پټه باندې دا په رسمیت پیژندل شوی، ځکه چې هغه مرستې و کومکونه چې افغانستان ته روان دي هغه چې حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، هغه ته هغه مرستې و کومکونه نه راځي. که چیرې په رسمیت نه وای پیژندل شوی هغه مرستې و کومکونه ولې راتله؟ بل یوه خبره خو دا ده، شکر الحمدلله اوس اسلامي امارات په افغانستان کې سوله ده، کراري ده، هغه کوم مرګونه چې کېدل، کوم مثال غلاوي جنگ او جګړې وي ټول ورکس بلې، کوم تاریخ چې دی ولې چا دې تاریخ تي کوکنا دي کرکیږي د طالبانو بند کړل، نو بیا هم دې څه غواړي وای څه وکه؟ نو موږ تاسو شاهدان چا دې په څو ولایت ولایتو کې د انجنونو پر مخ باندې پونتونونه خلاص کړی دي، نو لا دې څه غواړي وای څه وکه؟ نو نه پوهېږو چې دې لا څه غواړي. شاید په رسمیت پیژندل
شوی نه. ستاسو همدا نظر به بیا له میلمنو سره شریک کړم. یو بل اوریدون که هم انتظار ته مهرباني وکړئ. یو صدیب څپوک پروګرام دی، تاسو سره یست؟ سلامت، مهرباني. تاسو لوسن خبرې کوئ، تاسو زما آواز ته انتظار یاستی؟ بیا نه سره اورو. د دوی ټلیفوني رابطه قطع شوه. جان باسب، د دې اوریدونکو په نظریاتو کې ستاسو نظر واخل لطفا.
خب جناب شوار صاحب، زه د اوریدونکو په ارتباط څه وایم؟ دی خو نو هغه یو نه پیګم وایي چې د سندرومز د سیجر سندروم دی، کستوکهولم سندروم دی. درس یو واقعیت کې چې په افغانستان کې د ژوند کوي هغه ویني، او حتی هغه خپل هغه کس چې دوی ته یعنی ډیر پکې فشار راولي، خو دماغو خبره تکراري نو دلته کوم نوی شی نه ګورو. خو یو شی مې واورېده چې دوی امیدوار دي چې ملي ټولنه به افغانستان سره خپلې اړیکې تامین کړي. څه کوم خاص شی شبر صاحب ما خو په دې خبرو کې وانه ورېده چې دوی به نور دوستان ترې وکړي.
بله، اتمر صاحب که ستاسو نظر هم واخلم د دې اوریدونکو په د نظریاتو په ارتباط.
اوریدونکو تر ډېر هده پورې په دې تصور کې دي چې جغرافیا د طالبانو په لاس کې ده، جګړه نشته، امنیت ده، ولې نړیوال طالبان په رسمیت نه پیژني؟ خو خبره دا ده چې په جغرافیا باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي، په سیاست باندې حاکمیت یو حکومت ته مشروعیت نه ورکوي. مشروعیت هغه وخت رامنځته کیږي چې خلق په هغه باندې باور کوي، د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو رایه هغه کې وکارول شي. کوم نظام ته موږ مشروع نظام ویلی شو؟ چې هلته قانوني، چې هلته بشري حقوق مراعات شي، هلته د ښځو حقوق مراعات شي، هلته هر وګړی ځان په هغه کې وګوري، هغه حکومت قانون لري او د قانون په مطابق د هغه ټول اتباع ځان ته خپل حق وبولي، د خپل د حق نه دفاع وشي کولی. نو په مجموع کې دغه یو تصور چې زموږ هیوادوالو ته پیدا دی چې اوس جګړه نشته، جګړه د جګړې نشتون په معنا د امنیت نه دی. امنیت ډېر شیان په بر کې نیسي. امنیت غذایی دی، امنیت روانی دی، امنیت صحي دی، امنیت تعلیم دی، امنیت کار دی، د ژوند د تضمین امنیت دی. دا ټول هغه شیان دي چې زموږ د هیوادوال فکرونه تر خپل اغیزې لاندې راولي. نو یوازې د جنګ نشتون دا دلیل نه شي کېدی چې ټول نړۍ په دې باندې قانع شي چې طالبان امنیت راوستی، اوس د
مننه. اتمر صاحب مننه. اغلی کډوخیل، تاسو په کاناډا کې سفیر وئ، که ستاسو نظر واخلم چې اوریدونکو ته یو څه روښانه سي، که حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی افغانستان ته څه زیان اوړي؟
ښه، که چېرې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي، زه فکر کوم هر نوه معاملې چې اول تاسو ګورئ، ښه، دنیا چې په رسمیت نه پیژني، نو معلوم دا دنیا په هغه شکل چې باید افغانستان سره کومکونه وکړي یا ځینې قراردادونه وکړي یا له افغانستان څخه حمایت وکړي، هغه نه کوي. ځکه چې دنیا په هر راکړه ورکړه کې خپله ګټه هم لټوي، تر څو پورې چې دوی خپل ځان مطمئنه نه شي چې مثلا فعلي حکومت دوام کوي کنه کوي آیا دا غفلي حکومت د خلکو حمایت لري کنه لري یا فعلا هغه ډلې چپلې چې مثلا ځینو ته تورستا وایي ځینو افراطیانو ته وایي دغه کسان هلته تر څو پورې شتون ولري خو دا خپل یو تهدید خصوصا د منطقې لپاره نن که ایران دومره غواړي خوش خدمتي وایي که یا مثلا خپله د ازبکستان یا چین یا روسیه دوی خپله ګټه په نظر کې لري ځکه څه پېږي که د دغه خپل افراطي ډلو شتون هلته کېدی شي که مثلا دوی کته هغه ونه لري راکړه ورکړه ونه لري لري پسې یو سیاسي رشوت ورنهږي طالبان ته کېدی شي دوی همکاري ونه کړي دوی مثلا پسلا سرحدات له خطر سره مواجه سي او د خلکو خوندیتوب له سوالان لاسي یعنې که چېرې ونه پېژنل سي هغه پرستیژ یو مملکت کله چې مثلا بالملک کرسیو کې د طالبانو نمایندګي نه یې هغوی په لویو معاملاتو کې خبر نه شي سفارتونه یې په رسمی نه پېژندل کېږي او هلته مثلا د هغو حکومتونو چارواکو سره ملاقات نه شي کولی د افغانستان دریز نه سي شریکولی د افغانستان پر حکومتونه نه سي جلبولی نو دا څه ګټه لري یعنی دوی فکر کوي دغه دوستان چې کوم هغه کومکونه کېږي په هغه دې لپاره چې د خپل بشري دورې سبا لپاره له منطقې او د دنیا لپاره یو لوی خطر او تهدید ده دوی وایي چې مثلا جنګ نشته خو جنګ خو پرون دوی په خپله کلونو خو ځانو څوک جنګ نه کوي او زه غواړم یو مثال ورکړم وګورې شهباد صاحب خپله رئیس پاسپورت څو میاشتې مخکې له ما نه 100 میلیونه پاسپورټونه ولس غواړي واته میلیونه که د باندې وتلی او نه 100 میلیونه نور غواړي دا خپله ومي ساتي سپینه کسان غواړي چې نور په افغانستان کې ژوند وکړي د افغانستان ټول نفوس څومره دی خو تقریبا نه 40 میلیونه نو خو دا 12 میلیونه شاید هغه کسان په عمر کې او بیا نشي کولی چې د باندې راشي په دې معنی چې ولس خوشحاله نه دی او خلکو لپاره کاروبار ژوند نشته دی او چې کله چې د دنیا ته سرمایه‌گذاري نه کوي یا مثلا تجارت نشته دی بانکي سیستم فعاله نه دی نو دا خو ټول هغه تاوان دی چې افغانستان یې ورکړي نن تاسو کولی مګه دوی فکر کوي چې د افغاني ثبات یا د افغانستان د نوټونو د پیسو ثبات نه خیر نه سبا په افغانستان کې نورو افغاني چاپي کې نه نشته دی چې مثلا د مارکیټ ورو په ورو افغاني له بینه ځي کنه همدغه ډالر وي چې هر هفته روان دي یعنی را افغانستان ورکړ قابل د تشویش ده که چېرې په رسمیت نه پېژندل شي او په انزوا کې پاتې شي
مننه اغلی کړوخیل جانباز صاحب د داوی په غونډه کې یو موضوع چې په تیرو دونی مکلونو کې بیا بیا نړیوال تکراروي دا و چې د نجونو مکتبونو پانتونه د طالبان آزاد کړی او دا محدودیتونه دي پرې لري کړی څه فکر کوئ چې په څه ډول ممکن ده چې نړیواله ټولنه او حتی په افغانستان کې دننه د خلکو دغه یو عامه غوښتنه ده دې غوښتنې ته داخله ګورسي آیا یوازې تقاضا له طالبانو چې تاسو دا مکتبونه خلاص کړئ او کنه ساس په باور بل لار هم شته
بل لار خو ښاغلی شباب داده شي فشار په دې ډلې باندې زیات شي او دا مخ په زیات کېدو دی د مختلفو طریقو او طالبان به دا وګوري چې دا هغه دکمه ده چې دوی به ډېر سخت سره وګوري هم په هر کې هم په منطقه کې هم دننه په کور کې د ښځو زورول دا د څښتن تعالی د د ټولو هغه مقدسات زوروي دوی ښځې زوروي او ډېر په شدت زوروي دوی ګوري دغه وروسته په څو ورځو اخرو کې یو فرمان صادر کړی دی چې د 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي په ځینې کارو کې استقلال شي یعنې د دین لوی ستر بې منطق کار چیرته دی تاسو هغه څوک کسه چېرته پاتې دي هغه به استخدام شي هغه به په څه ترتیب استخدام شي موږ په تروسه پورې په هغه میکانیزم نه پوهېږو خو خبره دا ده چې تا ته خو پس د شپږم ټولګي نه نور نجلۍ مکتب ته نه پرېږدي ستا دا منطق چېرته دی ته د چا په شعور باندې تمسخر کوې په هر حال بین ملي ټولنه موږ تاسو ټول دا فشار به په دوی ساتو چاره نشته دغسې یو حیولا سره په نوم د طالب مخامخ استو چې د ښځې نه مطلق نفرت لري او داسې یو روایت لري چې هغه نه اسلام سره سمون لري نه زمونږ افغاني پښتني روایتو سره سنتو سره هېڅ د ټول په ټکر کې دي خو دوی په هغه خپل هغه سپاره دي او هغسې محدودیتونه وضع کوي چې د دنیا د تمسخر وړ ګرځي طبعا چې فشار به زیاتېږي په دوی په مختلفو افکارو هم مدني لارې هم اقتصادي هم نور تحریمات دوی به ډېرو بدو ورځو سره مخامخ شي
مننه جنباز صاحب د پاکستان د خبريالانو د ټولنې د پخواني مشر شاهزاده ذوالفقار سرګندونی لرو چې آیا د دوهې لغونډې وروسته به د طالبان او نړیوال ټولنې روابط بهتر شي که په واټن زیات شي دا سره اورو او وینو
بالکل
لوی خبره خدا دی چې فکر دا کوم چې په دې کې د افغانستان طالبان چې دی هغوی ډېر سټیف سټینډ یا ډېر سخت سټینډ وو. یو خو هغوی دا ویلي چې موږ سول ریپرزینټیټیو یوازې موږ نمائندگی کولی شو په دا دغه کې بل څوک دغه نه ولې د سیول سوسایټي خلک هم هلته د افغانستان سیول سوسایټي خلک هم هلته وي او د نور ګرد ملتو چې دی د هغوی یو ډیمانډ دی چې تاسو ګولز کم ګولز یا کم هدف چې دی هغه باید تاسو پوره کړئ. انکلوسیو گورنمنٹ پاگر کے گرد ہر سوسائٹی خلق ایتھنک گروپ اور دغه باید شامل سی دویم دادری چې د هغه په خیال تا غوساتی د شزه خوب بساتی او سکول او کم جاب سکی ورک هغه د تر اوس پورې د گرد ملتو چې دی مینه دراغلی چی هغه س د اپوس کړل هغه کړی دی سب کوشش کوي د طالبان دا دویم دغه دی دغه سه د انوایو میټینګ کیږي چې طالبان برخه نه اخلي ډېر معاملہ خو خراب وسوله زیات فاصله نزدې او پاکستان هم دغه نه وکړله او پاکستان هم د هغوی دغه یې واخیستله چې په دنیا ملتو چې دی هغوی ډېر څه دغه کوي او په کار دا دی چې طالبان حکومت خپل سټینډ نرم کړي. نو مخته اوس دا دی طالبان د پاره او رول پلے کولی سی روس په دې رول پلے کولی سی چې کم شرایط دی د دنیا شرایط یا د دنیا سره یو خواته دغه نسی کېدلې د دنیا سره روابط خامخا بستای نو چاینا او د رشیا سره رول دوی پلے کوي چې بیرته مین سټریم خواته چې دی طالبان اډمنستریشن یا طالبان حکومت خلک راولي. جی
شاهزاده ذوالفقار د پاکستان د خبریالانو د ټولنې پخوانی مشر اتمر صاحب د دا خبره چې چین او روسیه به طالبان دې ته وهڅوي چې له نړیوالو ټولنې سره نرم دریس خپل کړي څه فکر کوئ ممکنه ده؟
زه ګمان نه کوم. متاسفانه چې روسیه، ایران او چین طالبانو ته دغه لارښوونه کوي او دوی دې چې تلم صحیح چې دوی هغسې یو دریز خپل کړي چې هغه د غربي نړۍ په مقابل کې وي او دا لکه چې دوستانو په دې باندې ډېرې خبرې وکړې دا د طالبانو راتلونکي ته ډېر تاوان رسي. طالبان که غواړي چې یو ملي حکومت جوړ کړي یوازې دې نه چې دوی یو ایدیالوژیک حکومت ولري نو دوی د اول خلکو سره خپل خبرې اترې پیل کړي د خلکو نه دې واوري دا نړیوالو سره داسې په هغسې مواردو باندې دوی بحثونه شروع کړي کوم چې د هغوی د تشویش واړه دي. اوس څو خبرې دي طالبان سره څو مشکله دي. یو د ترهګري مسله ده چې دا څو ورځې مخکې تاسو په قرغزستان کې دغه ناسته د دې ناستې شاهد وي چې د دوی تصمیم هم دا و د دوی خبرې هم دا و چې موږ د افغانستان ځینې ویره لرو. افغانستان داسې یو ساعتي بم ته ورته دی چې کله منفجر شي نو بیا هغه وخت به تاسې هغه اثرات وګوري. دا د دوی تشویش دی. روسانو هم دغه تشویش لري که روسانو د طالبانو ډېر خواخوږي وایي چې اوس دوی تشویق کړي وو چې تاسې دوهې ته وځئ. ولې دوی څو میاشتې مخکې د طالبانو مخالفینو ته په مسکو کې جلسه ونیو او د طالبانو مخالفینو ته هلته دغه فرصت ورکړ چې دوی خپل خبرې خپل کنفرانس په مسکو کې ونیسي. په همدغه ترتیب تاسې که پاکستان وګورئ د پاکستان اولینی موقف چشه و وست چشه ده ده طالبان پر مقابل که زما دا خبر پدی مانا دی چه دا هر حواد طالبان سرک دوی روابط لری دی دوی دگاتو او منافع و خبر ده. نو طالبان دی پدی نگره کیگی چه چین دوی سره ده، روس دوی سره ده، ایران دوی سره ده، پاکستان دوی سره ده. دا په یو شپه کې تغییر مومي. که طالبان دا غواړي چې اوسني مشکلاتونه دوی بوسي اول خو مثلا دغه د ښځو تعلیم د ښځو حقوق دا ډیر جدي خبره ده. د دې نه هیڅوک نه افغانان او نه بهرانیان په دغه دوحه کې اولینی خبره چې دا سری کرښې دي بشري حقوق د ښځو کار د ښځو تعلیم دې نه څوک نه تیریږي. که دوی سل وایي چې موږ دا د شریعت په مطابق کې ورکړی یا ورکوو دا خبرې د منلو نه دي. خلک عملا ګام غواړي چې دوی نه اوس تاسې وګورئ د پاپړو فابریکه په مزار کې چې د ښځو دپاره د ښځو په هغه کې کار کوي دا پرانیستې دی. پوهنتونونه د ښځو په مخ بند دي. د نانبایي په مخ کې چې سل کسه ښځې د ګدایي دپاره ناست دي دوی دپاره نه حجاب دی او نه کوم حق دی. دا کله چې د پوهنتون د تعلیم خبره شي بیا
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو دوه اوریدونکي هم راته انتظار دي او ډیر وخت انتظار فل د دوی نظر به هم له تاسو سره شریک کړم. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی د خبرونه په منځنۍ څپه 12 نوي د راډیو لاري اوري او د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه ویني. مهرباني وکړئ تاسو سره یست.
السلام علیکم حاجی صاحب. توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ.
توخی صاحب شو راغلی مهرباني.
مننه چې برڅه تا او تاسو مې منو او ټول راځي راځي اوریدونکو ته نیول وړاندې کوم. یو به نظر ورکوم او یو پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې په دې وطن کې الحمدلله ولو که مخالفین یا خارجان وایي طالبان داخلي مشروعیت نه لري. موږ د دې سیمې خلک یو دا ټول داخلي مشروعیت لري. ټول خلک قربان دي خوشاله دي امن دي ځکه چې دا طالبان ټول د دې خلک د دې ځامن د دې وطن خلک دي. دا د هغو تر شا ولاړ دي او کومک یې ورکړی ده او اشغالګر یې له وطن څخه څه وخت دا د دې کومک وو چې د دوی باغچې او د دوی کورونه او د دوی کومک نه وایي دا نه سوی وتای. نو دا بالکل داخلي مشروعیت لري او دا چې دوی په دوحه کې په غونډه کې برخه وانخسته البته اکثر په خپل کار په خپل کېږي. بعضې خلک وایي وایي لاسته راوړنې یې له لاسه ورکړي او فرصت یې له لاسه ورکوي. خو موږ بیا وایو چې طالبان اسلامي امارت په خپله اوس حکومت زده ده کېږي. دوی به په دې کې ګټې لري او ښایي چې په نورو غونډو کې د دوی غوښتنو ته بین الملل یا د غونډې شریکان هرکلی ووایي او هغه ورسره قبول کړي. او پوښتنه مې له محترم استاد
بلې
اداري خلک
توخی صاحب ژغ موقت سو
او شرکت یې
ژغ موقت سو د سوال په برخه کې تکرار کړئ لطفا.
بلې دا مې وویل مال ولې د تیرې ادارې خلکو ته د غونډې کې د شرکت نه کوي ورآیا د دوی هغه پخوانۍ کړنې او فسادونه او ظلمونه دا په هغه خاطر باندې دوی منځل شوي د که یو بل لامل ده.
او سوال هم چا ته راځي دی
اتمر صاحب ته.
مننه مننه. یو بل اوریدونکی هم راسره دی د دې ټلیفون رابطه قطع شوه. اتمر صاحب که په لنډو دې حاجي صاحب توخي ته ځواب ورکړي.
توخي صاحب ته سلامونه او نیکیلې. په دوحه کې دا لومړی ځل و چې مدني ټولنې نمایندګانو ته په دوحه کې امکانات ورکړل شو چې هغوی لاړ شي او د غونډې ګډونوالو سره په مختلفو مجلسونو کې ګډون وکړي. دا په حقیقت کې لومړی فرصت و چې نړیوالو دغه مدني ټولنو ته ورکړه. پاتې شو د تیر نظام خلک. د تیر نظام خلک هغه باندې موږ خبره نه کوو. هغه د خلکو نمایندګان نه وو. هغه هم دغسې خلکو چې لکه چې اوس خلق په دغه نظام باندې انتقاد لري په هغو باندې هم ډېر زیات انتقادونه. خو خبره اوس په انتقاد باندې نه کېږي که موږ هغه نظام انتقادوو. هغه کې هم ښه بد و. دې اوسني کې هم ښه بد شته. دې کې هم دغسې کارونه طالبانو کړي دي چې د ستایلو وړ دي. خو موږ کوم خبره چې کوو دا په دې معنا ده چې غواړو چې لا نور هم ښه شي لا نور هم دغس یو امکانات مساعد شي چې ټول افغانان د پاره د منلو وي. دغه یو تشویش چې اوس زموږ خویندې ورونه لري د کار نشتوالی د تعلیم نشتوالی هغه محدودیتونه او شخصي ژوند باندې د خلکو د شریعت په نوم د اسلام په نوم شکنجې آزارول تر وژل تر غرغره کول تر رالوله پورې دا مونږ وینو په رسنیو کې په خواله رسنیو کې دا ورځ تر بلې لاس ترلاسه کېږي. خو په هر صورت هیڅوک په افغانستان کې زیاتي جنګ نه غواړي. په دې باندې په دوحه کې دا خبره باندې اتفاق شوی چې جنګ افغانستان کی زیادتی دی حال لاره نده بودی که خپل افغانان متفق نظر دی. زو بمدان خبر کم چه جنگ دی حال لاره نده لیکن دی خبر و دروازه باید همیشه پرانیست بی. من باید دغا جرات هم ولرو دغا اسلام ولرو چه یو چود که من بند انتقاد تی دغا انتقاد و منو اغمان دی فکر رو کو که اغم منو او کنه منو دی اغم دی پار باید من دی زواب پار باید کو. اوز شل بیلون خزه او خواهیم دی منگا محرومی کری دی دا خبلا دی پختن لاندز راسی پینزوشت میلیون تر دیرش میلیون پر دغ کنفرانس که گوترش داویل چه نهوشت میلیون مانا اوز کمک واری دا د منلو نه دی ما دپاره چې که طالب دی که هر څوک دی که د آسمان نه کوسي وایي دیرش میلیونه زما ورونه چې وږي تږي بې معاشه بې روزګاره پرتي دا زما دپاره د منلو نه دی. که هر څوک د دې ادا کوي چې زه شریعت تطبیقوم دا غلط کوي. شریعت دا دی چې ته د خدای حکم پر ځای کې هغه چې که هغه چې خدای په قرآن کې امیر ته ویلی سلطان ته یې ویلی چې ای سلطانه تا باندې حکم کوم چې د خپل رعایت حاجت پوره کړه. دا په قرآن کې صریح حکم دی. نو اوس دغه مسلې ته طالب څه ځواب لري چې ته برعلاوه چې د خدای حکم نه پر ځای کوې هغه زما ستونزې هم نه حل کوې او نور ظلم و شکنجه او محبس و تعلیم هم مانه اخلي در حاله چې د قرآن اولین آیت
مننه. د بحث تقریبا څلورمه برخه پاتې ده. په دې برخه کې به په دې خبرې وکړو چې د افغانستان په ارتباط راتلونکي لنډې څو نورې غونډې هم روانې دي. د دوحې په غونډه کې ځینې غونډې اعلان شوی دی، خو یوه بله غونډه چې راپورونه وایي د فبروري په 28مه ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې په دې غونډه کې به آیا له طالبانو سره نړیواله ټولنه خصوصا امنیت شورا یو ګام سره نږدې شي او کنه په دې ټولنه کې به دوی سره لري پاتې شي او سره لري بشي؟
زه په پام باندې که طالبان همکاري نه کوي زه فکر کوم چې دا ملکونه به په خپل دریز باندې به تجدید نظر کوي او په اصلاح خپل اعتلافونه یا به سره قوي کوي تر څو پورې واضح شي، ځکه چې معلومیږي چې منطقې ملکونه په یک شکل دی افغانستان څخه خپل ګټه پورته کوي او یو شانته طالبان غواړي چې په خپل نفع باندې وکاروي او د غربي نړۍ چې د افغانستان همیشه په سر تمیل کننده یا دونر پاتې شوي د هغو په خلاف باندې وکاروي. نو زه فکر کوم دنیا به دې ته ډېره حاضره نه وي چې افغانستان لپاره همیشه په منهاو جالت کومکونه ولیږي په بایملي سطح همدا اوس هم که غربي نړۍ ورنه حمایت ونه کړي د منطقې ملکونه خو هېڅ هم نه کوي، نه په ندي مشپلیت لپاره به کار کوي یا د خپل لپاره په رسمیت باندې نه پېژني. نو زه فکر کوم شاید بایملي ټولنه به دا خپله نگرانی نور هم زیاتوي او د لارې چارې به لټوي چې څنګه وکړی سي چې هغه مختلفو لارې چارې په طالبانو فشار راسي یا دې ته کاندي شي چې په خپل دریځ باندې تجدید نظر
وکړي. د دوحې په غونډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر ځانګړي استازي علي بخیت اعلان وکړ چې سږ کال په ګامبیا کې د اسلامي همکاریو د سازمان سرمشي سره او همدارس په کامرون کې د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت ډېر بحثونه وشي او د اجنډا د سر موضوع به یې دا وي. جنبا صاحب، څه فکر کوئ چې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې به له طالبانو سره د اسلامي هیوادونو فاصله سره نږدې شي او کنه د دوهې لغونډې وروسته به دا فاصله پراخه شي او فاصله به پکې پیدا شي. بله،
ډېر مهم سوال دی ښاغلی شبر. خو متاسفانه چې اسلامي هیوادونه خپل ډېر اړ دي او ډېر کلک تړلي دي د دنیا د قدرت مرکزونو سره، او متاسفانه چې په افغانستان کې مستقله اجنډا، مستقله لوبه، نه سعودي عربستان، نه مصر چې لوی هیواد دی، او نور هیوادونه خو تاسو بهتره معلومه ده چې که مفاد سره لوبه نه لري. یو دوه نور اسلامي هیوادونه دي چې یو ایران دی، یو پاکستان دی، د هغې متضادې اجنډاوې او لوبې موږ خپل په هیواد کې ګورو. زه شخصا د دغې سازمان نه هېڅ کوم انتظار نه لرم او دوی کوم نقش هم لوبولی نه شي. دوی ښه به دا وي چې دومره دوی وکړي چې رښتیا سره هم دغه طالبان چې دوی ته په هغه اسلامي اخوت باندې نږدې دي، دوی سره کار وکړي، لکه د دوی هیوادو کې چې لږ تر لږه هغه د ځینو هیوادو کې د جمهوري یا د جمهوریت هغه څرک لیدل کېږي چې دغه څرک په افغانستان کې هم راپیدا شي. د بلې خوا ښاغلی شبر، بدبختي دا ده چې ملي ټولنه افغانستان د همدغې طالبانو په لاس یوې علاقې غیر خواته وړي. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې ډېری هیوادو ته تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي، ډېری هیوادو ته دغه ستاتس کوو چې په افغانستان کې اوس مخ ته ځي او داسې شکل نیسي، دغه په ګټه ده چې دلته خپل ځینې تجارتي اقتصادي لوبې مو کې، ځینې سیاسي امنیتي استخباراتي لوبې مو کې دغه سره په دې تعامل اوسېږي.
بله جناب صاحب، وبخښئ، د دې له خاطر چې بیرته هغه سوال ته راوګرځم، د اسلامي همکاریو د سازمان تیره غونډه چې د جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدې کې شوې وه، په حقیقت کې دا پریکړه وشوه چې طالبان باید د نجونو مکتبونه خلاص کړي، د نجونو او د ښځو د کار مخه ونیسي، خو څه نتیجه یې ورنه کړه. نو جناب صاحب فکر نه کوي که چېرته بیا ورته تقاضا وکړي نتیجه به هیڅ؟
دا تقاضا به بیا مو کی، او دا تقاضا خو په انفرادي شکل هر هیواد دغه اسلامي هیوادونو په شمول دا کار کوي. اوس په دا غونډه کې یو ځل بیا دا غوښتنه تجدید شي. زما هدف دا دی چې په سیاست کې جناب شیبر صاحب تاسو بهتره پوهیږي چې یو ابزار عامل هغه قدرت دی، هغه د قدرت واردول دي. اوس د اسلامي هیوادو په لاس کې کم ابزار شته چې طالب دته اړ کړي چې د دوی غوښتنې ومني. درست، یا افزار کې د شي اقتصادي اوسي ځینې شي خانونه طالبان پیسې اخلي، تاسو په یګي زم پر خبره مثلا کنه کې د شي چې دغه خلیفې چې ځینې دي په دې د خلیج په هیوادو کې مخصوصا دغه لا سوال د پیسو ځینو طالب مشانو ته ودروي، خدای وکړي دا کار وشي. خو زما باور نه کیږي ځکه چې دا هیوادونه لکه چې مخکې مثال خدمت ارزو کړ نورو د دنیا قدرتو پورې تړلي دي چې د هغوی فیصلې.
مننه. همدا مهم سوال دی چې نړیوال کڅ نه شي کولی او تنا تقاضا وي کوي، آیا د افغانستان وضعیت په همداسې روان وي؟ اتمر صاحب که ستاسو نظر واخل.
متاسفانه یو وحدت نظر نشته د نړیوالو دریس کې. دغه هر یو کوشش دا کوي چې د طالبانو سره په مستقله توګه روابط ټینګ کړي او د دوی نه په خپله ګټه استفاده وکړي، یا په بل عبارت د دوی نه خپل حریفان تهدید کړي. اوس طالب داسې یو شی ګرځېدلی چې هم بم دې سره دی، هم انتحاریان دې سره دي. هر یو چې راځي د دوی په انتحاریانو باندې نور خلک تهدیدوي چې زه به استشهادي کنډکونه ستاسې هیوادونو ته ولیږم، زموږ قوت دغسې دی او هغسې دی. نو په دغه ترتیب سره په دغه رقابتونو کې طالب هم داسې فکر کوي چې د دې ژوند ډېر دوام پیدا کولی شي او دی کولی شي چې د دغه رقابتونو نه استفاده وکړي. لیکن زما مخکینی ارزم دا و چې دغه کیدی شي په یو شپه کې دغه تغییر وخوري، دغه موضعګار دی او بیا به هېڅ هم نه وي. اوس په دغه باندې که طالب غره دی، که په دغه باندې ډېر مغرور دی چې موږ سلا لرو، سلا دغه څومره سلا چې تاسو لرئ د دې ټول ځایونه، ذخیرې، نقشه د امریکایانو ته معلوم دي. د لاس تقو خبره ده چې دا له منځه ویسي.
اتمر صاحب بخشی ستاسو په خبره کې یو لورته وایسي چې نړیوال له طالبانو د ابزار په صفت باندې استفاده کوي، بل لورته وایسي چې د طالبانو له منځه وړل ډېر اسانه دي، نو ولې نړیوال دوی له منځه یوسي؟
دغه رقابتونه دي چې یو بل په مقابل کې دغه نړیوال د دوی نه کار اخلي. اوس تاسو وګورئ کله چې د یو هېواد نمائندہ دا وایي چې د غزه په جګړه کې د افغانستان نه استشهادیان زلیږم، یا افغانستان د غزې د جګړې د مقاومت یو محور دی، خپله طالب دا خبره نه کوي، خپله وزارت خارجه دا خبره نه کوي، خپله وزیر دفاع دا خبره نه کوي، دا خبره د یو هېواد نماینده کوي. دا څه معنا ده؟ منګه بهرنی سیاست لرو که نه لرو، ولې دا زمونږ طالبان په دغه برخه چوپ دي؟ د دوی ډیپلوماسي چیرته دی؟ وزارت خارجه چیرته دی چې دغسې غیر مسؤولانه خبرو ته ځواب وایي؟
مننه اتمر صاحب. اتمر صاحب مننه. اغلی کډوخیل که ستاسو نظر واخلم د دې لپاره چې دا بحث راغونډ کړو، په داسې شرایطو کې چې لکه څرنګه چې تر اوسه پورې بحث کې راغلی یو، نړیواله ټولنه له طالبانو سره نشته کېدی، طالبان له نړیوالې ټولنې سره نشته کېدی، لیکن ستاسو په باور حل لاره څه ده چې دغه شته ستونزې له منځه ولاړې شي، افغانان به تر کله پورې په ستونزو کې راګیر وي؟
د بربدې د چواکان دنیا په دې تصمیم ورسی کې چې دا کشاله باید نور اوږده نه سي، بلکې د دې لپاره یو معقوله لار پیدا شي تر څو پورې د هیچا حق کې ونه خوړل شي او هیڅوک کې بایلونکی نه وي. د دې لپاره واکان کار ده او د هغه کار لپاره زما په نظر مغه د یو ځانګړي استازي ټاکل او مختلفو مشورې او نظریات راټولول او یو
خبره خو طالبانو نفی کړی ده، وایي چې حتی که وم ټاکل شي همکاري نه ورسره کوي.
خو طالبان خو نشي کولی چې ټول عمر افغانستان په انزوا کې وساتي او خپل راتلونکي د تداوم لپاره باید اندېښمن شي. ګورئ، تاسو لومړی د وای سي خبره وکړه. وای سي ډېر شیان کولی شي چې څنګه چې جاباس اوس نه کوي، ابدا مهمه ده چې همدغه ښاغلی ګوتریش او نور غربي ډلې له همدغه وای سي د ګټه وکړه. اول قطر څه کوي؟ دومره پیسې چې د طالبانو په قطر کې دي چېڅه نه شه ده، دا بهتري موقع ده چې قطر خپل هغه اثر رسوخ استفاده وکړي. دوه موضوع ګوره، هغه د ولس نارضایتي زیاتره په دغه غلطه روایاتو او د اسلام هغه غلط تعریف چې دوی کوي، که دنیا دغه تعریف درست دوی ته د خپل علماو طریقه دغه اصحاب مصر چې شی کې همدارنګه مالیزیا چې کې همدارنګه اندونیزیا نور هغه اسلامي مراکز چې مثلا یو دقیق اسلام په ستا فتواوې ورکي
وبخشي ځینې فتواوې ورکړي دي. وبخشي مثلا اظهر همدا ویلي دي د نجونو د تعلیم په برخه کې طالبانو باندې انتقاد کړی دی، د اندونیزیا دینی عالمانو هم ورته خبره کړې ده، نور څه کولی شي؟
اجازه راکړه چې پات سر ما هدف هم دا ده چې قطر خو ډېر ښه په اسانۍ کولی شي کندهار ته ورسېږي او دغه موضوع هغه پنځه شپږ نفره چې د ټول افغانستان په ضد باندې لوبه کوي، د دې یو صحیح یو مذاکرې او بحث یو ډبېټ ته ضرورت شته چې وتوایي چې برداشت یې تا کوم کلی ده غلطه ده، ځکه چې دا اسلامي برداشت هغه نه ده، برداشت تا درست نه ده. هو که د منطقې د استخباراتو په تا باندې کوم فشار وي او د افغانستان د شاته پاتې کېدل او د محتاج کولو لپاره اسلام یو وسیله ګرځوي، دا بیا بله خبره ده. یعنی هغه څه چې په اسلامي وسیلې ابزار استفاده کیږي د افغانستان د بدبختۍ لپاره هغه باید واضح شي. دا یو ډېره د کمدارنګه پاکستان کې ګوره فامیلونه هلته دي، خپل د دوی بانکي اکاونټونه لري، تجارتونه لري، قانون چې همدا اوس یو رنګه د دوی سرمایه ګذاري روانه ده. مطلب دا دی چې اسلامي ممالک واقعا مخلص وي، دوی کولی شي چې پر دې شان ډېر داسې وسایل یو ابزار شته چې دوی وکړي تر څو پورې دوی یو مسلې ته تنګ کړي. مهمه دا ده چې ښاغلی متقي او دغه چې هېڅ شم نه شي کولی، نو دې خاطر هغه ډېر لنډ همدغه منطقي وکړه او زه فکر کوم چې په دې کې افغانستان ته تاوان ده او دوی یو درست کار ونه
مننه اغلی کړوخیل. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا غړي څه کولای شي چې فرضاً په طالبانو باندې فشار راوړي د ځینې غوښتنې چې دوی لري، لکه د تعلیم په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې، دا په طالبانو باندې ومني؟ ځکه زه پوښتنه کوم چې د امنیت شورا غړي سره نږدې نه دي نن سبا، په ډېرو مواردو کې دوی سره مخالف نظر لري.
بله، مخکې ما عرضم هم دا و چې اوس مشکل دا دی چې د امنیت شورا غړي هیوادونه ټول په یو نظر نه دي کنه. یعنی دا یو مشکل دی د امنیت شورا دپاره چې دوی مثلا دغسې د فشار لارې ولټوي چې هغه په طالبانو باندې یو وسیله شي چې طالبان دغو غوښتنو ته آماده شي. مشکل دا دی چې یو خو دغه رقابتونه دي د روسیې، د چین، د امریکایانو سره، او تاسو پوهیږئ چې روسیه او چین د امنیت د شورا هغه 15 غړي هیوادونه دي چې دوی د ویټو حق لري. یعنی د امنیت شورا غړي هیوادونه اوس متفق نظر نه دي. نو دغه یو مشکل دی، لیکن په مجموع کې نړۍ کې په دغه برخه کې بیا یو عمومي اجماع موجود دی. یعنی دغه طالبان چې نن په رسمیت نه پیژندل کېږي هم دا د هغه اجماع نتیجه ده کوم چې نړیوال اوس د بشر د حقوقو
بله اطمار صاحب مننه په همدې برخه کې به پروګرام وروستیو ته نږدې شوي یو د جانباز صاحب نظر واخلم. جانباز صاحب، په داسې حالت کې چې امنیت شورا یوه خوله نه ده د افغانستان لپاره، حل لار تاسو څه ښکاري؟
ګوري ښاغلی شکر سید، چې د بهرنی فاکتور په افغانستان کې متاسفانه په دې 50 کلو کې ډېر مهم دی، ډېر مهم دی. خوشحالي نه دا وایي د یو افغان په سر هیڅ شرمېږم چې دا وایي. خو طالبان په هوش راشي همدا اوس ډېر ښه چانس دی، همدا اوس بهترینه فضا ده چې دوی لاس ورکړي افغانانو ته. څو کار دوی وکړي؟ اول دې راشي د خپل روابط د پاکستان سره تعریف کړي، په کاغذ کې د تعریف کړي، نه په خبرو کې. پراګنده چې عباس تمیزه یو څه وایي، بیا یعقوب یو څه وایي، داسې نه کېږي. تعریف یې کړه چې ته پاکستان سره څه غواړې، کومې اړیکې غواړې وساتې. دوم کار چې ته باید وکړې، مسئول
حکومت ایجادولو، یا د ملي حکومت ایجادولو خواته لاړ. جان باسر، وخت اجازه نه راکوي، پلانډو په یوه جمله کې څه ویل غواړي؟
غواړم وایم چې دغه کلید چې ده، دا په کابل کې ده، نه په نیویارک کې ده، نه په واشنگتن کې ده، نه په ماسکاو کې ده، نه په تهران.
مانه نه.
Yeah, I know.